د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم او تاسو په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. ما په دې یو سات کې تاسو بلا بل ریپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو به مو خبرونه هله چې تر پای را سره پات شي او ځان د سیمو پښتونخوا له حالاتو خبر وساتي. دا هم درته وایم چې موږ دا خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدلی شئ. خو مخکې تر دې چې ریپورټونه ته لاړ شو، راځي لومړی خبرونه وګورو. لومړی د خبرونو سر ټکی، په شمالي وزیرستان کې شپږ پاکستانی سرتیری وژل شوي دي. په کورمه کې په دوو جلا جلا پیښو کې اووه کسان وژل شوي دي. او د اوکراین چارواکي وایي چې د روسیې لخوا د ترسره شو وروستیو ډرون بریدونو په لړۍ کې په خرسون کې یویش ولسي کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پوز وایي چې له وسلوالو سره په نښته کې درې وسلوال او شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پوز مدوتي څانګې ایس پی آر لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د مئی په څلورمه د شمالي وزیرستان په دردونی سیمه کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته وشوه. خبر پاڼه زیاته کړې چې پوز د وسلوالو په پټنځایونو حمله کړې وه او درې وسلوالې وژلي او دوی ژوبل کړي دي. بیان زیاتوي چې له وسلوالو د سیمې پاکولو عمل به دوام لري. بلخوا د حکومت لخوا ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې تحریک طالبان پاکستان مشال ریډیو ته په لیګلی بیان کې دا کړی چې په ګړیوم سیمه کې پوز د دوی پر ضد عملیات ترسره کول چې د دوی لخوا پې ښودل شوي مین چاودنه کې یو پوځي ګاډی تباه شو او پکې دغو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. دا په داسې حال کې ده چې عوامي نېشنل ګوند لخوا د مئی په درېمه په اسلام آباد کې په ترسره شوي ټول ګوندیز کانفرنس کې غوښتنه شوه چې په ملک کې د امنیت لپاره د هدفي عملیات د خلکو سره تر سلا مشورې وروسته وشي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې په دوه جلا جلا پیښو کې اووه کسان وژل شوي دي. د بره کورمې د پولیسو مشر محمد عمران نن مشال ریډیو ته وویل چې په تری منګل کې بلواګر یو سکول ته ورغلي وه او هلته پر عمله ډزې کړې او شپږ کسان یې وژلي. د نوموړي په خبره دا حمله تر هغې وروسته شوي چې په شلوزان کې پر یو ګاډي وسلوالو برید وکړ. په دې پیښه کې یو تن وژل شوی دی. د پولیسو په خبره په سیمه کې د پیواړ او ګیدو قانونو ترمنځ د ځمکو لانجې له امله ممکن دغه پیښې رامنځته شوي وي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند کې دی. د هند په ګوا کې موجود خبریال ارشد یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې بلاول بټو لږه شیبه مخکې هلته ورغلی دی او هغه له کراچي څخه هند ته تر روانېدو مخکې په ټویټر خپل خپور کړی ویډیو پیغام کې وویل،
میرا جانا یہ واضح پیغام بھیجتا ہے کہ پاکستان کتنا اہمیت
دے وی زما تلل دا واضح پیغام ورکړي چې پاکستان د شنگهای همکاري سازمان او د دې غړو هیوادونو ته څومره ارزښت ورکوي. زه خوشبینم چې د دې سازمان له غړو هیوادونو سره دوه اړخیزي خبرې وکړي. دا په تیرو څو باندې لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند سفر کوي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې پاکستان دغه وخت د بهرنیو چارو وزیر او موجوده د مملکت د بهرنیو چارو وزیر هنر باندې کر هند ته تللې و. ټاکل شوی چې د شنګهای همکاري سازمان دوه ورځې غونډه نن د مئی په څلورمه په ګوا ښار کې شروع او وروسته په یو اعلامیې سره ختم شي. د کراچی نیو ټاون تھانې ته مخامخ هندوانو احتجاجي پرلت کړی دی. دوی دا احتجاج د مئی په لومړۍ نیټه د یو هندو ځوان کمل کشن تر وژل کېدو وروسته پیل کړی. پرون ناوخته د وژل شوي ځوان ورور رام کشن او تره دلیپ کشن مشال ریډیو ته وویل پولیسو په جالي مقابله کې کمل کشن وژلی. د مئی په لومړۍ نیټه د کراچی پولیسو ویلي وو چې د مقابلې په مهال یو غل وژلی او بلې ژوندی نیولې دی. پولیسو هغه مهال دا ادعا هم کړې وه چې وسله د غلا موبایلونو پیسې هم ترلاسه کړي دي. خو د کمل کشن کورنۍ وای هغه یو آرام ځوان وو. د خپل خویندو د ودونو د سودا لپاره د خپل تره زوی سره روان وو چې پولیسو د هغوی په وینا په جالي مقابله کې وواژه. بل پلو د سیمې د پولیسو یو مشر اس اس پی زبیر نذیر شیخ مشال ریډیو ته ویلي چې د هندو ځوان د وژنې مقدمه درج شوې او د پولیسو یو انسپکټر فرمان علی شاه نیول شوی چې دا مهال ته پلټنې روانې دي. د اوکران چارواکي وایي چې د مې په درېمه د روس لخوا د ترسره شوو وروستیو ډرون بریدونو په لړۍ کې په خرسون کې یو شولسي کسان وژل شوي دي. دا کسان د روسیې د پیلوټه الوتکو لخوا په جنوبي سیمه کې د ولسي اهدافو د نښه کولو په ترڅ کې وژل شوي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ کولو په مهال ویلي چې د روسیې هوایي بریدونو په خرسون کې یو سوپر مارکیټ، د اورګاډو یو سټېشن، د استوګنې ودانۍ، د سختو اوزارو یا هارډویر یو دوکان او پټرولو پمپ سټیشن په نخ کړی. دا اتر دی محله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د مشال ریډیو څخه اوریدل په mashalradio.com باندې هم هم دا اوس موږ اوریدای شي. د نورو ریپورټونو ترڅنګ به د دې ریپورټونو تفصیل واورئ. په شمالي وزیرستان او کورم کې د امنیتی پیښو په اړه تاسو تازه حال درکو. په پاکستان کې ګرانی زیات شوې ده او غریبي هم پسې ورځ په ورځ زیاتیږي. خلک څه وایي؟
گرانی بالکل پخل عروج باندې دا نو یو مزرکار سړی دا بالکل نشي بدش کوي او ما غوښتل لکه کوم چې د کریم ملزمین دی وایي د مشت تنخواه خلی هغه هم سره دې ګټ متاثر شوی دي.
په خیبر پختونخوا کې ورسته او بارانونو د خلکو فصلونه تباہ کړي.
زمونږ ډیر امید و دار چیرې دا د فصل ډیر خمه خو اوس ریسنتلی چې کوم غلې شو باران شنو هغه چې کوم لوچی پاتې هغه لوچی هغه غوردورنه اوس د دې پیداوار چې کم ده د 100% نه ماته 5% هم نخکاری.
د کورمې خلک وایي چې بیلونه ورکوي خو بجلی نشته.
اکثر 24 گھنٹوں کی وا گھنٹہ کل نوی کلای وانی ما گھنٹہ روشی او مت ہوس کر بجلی نا سیو و بوڑی ر مسئلہ دے سمو ار خون ٹینکر اوڑی.
د دې ترڅنګ زین نور رپورٹونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم د اوس روان دي. تاسو اوریدل شي موږ سره دا وخت زموږ همکار عمر وزیر د ټلیفون په کرخه دی او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل په شمالي وزیرستان کې امنیتی ځواکونو باندې حمله شوې ده او امنیتی ځواکونه وایي چې دوی شپږ امنیتی سرتیری وژل شوي دي. موږ سره زموږ خبریال عمر وزیر شته دی، هغه ته ورزو. عمر ستړی مشه یو اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي. عمر زما آواز اوري؟ ښه، د عمر ټلیفون
نه خطا شوي ده.
عمر عمر
جی آواز مرزي
او استاذ آواز نه راته، بس اوس مهرباني وکړئ.
په شمالي وزیرستان کې د غانن د فوز او د وسلوالو ترمنځ نشته شوې ده چې د پاکستان فوز د مطبوعاتي څانګې ISPR د بیان او د غننګ د مطبوعاتي څانګې چې کم چارواکي دي هغه هم مشال ریډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان رزمک ډویژن دغه غړیوم تحصیل کې فوز د غلطه د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو زیات عملیات کول د خفیه اطلاعاتو په بنیاد باندې دغه عملیاتو پر محل بیا وسلوال چې د غلطه د اول نه ناسو په نږدې غرونو نه په دوی باندې بیا بریت کړي دي. دوی وایي چې په دې کې شپږ امنیتی سرتیری یعنی فوزیان هغه وژل شوی دي او دوی دا هم وایي چې په دغه نخته کې په دغه عملیاتو کې بیا د تحریک طالبان پاکستان درې وسلوال یې هم وژلې دي او دوه نورې ژوبل کړي دي. خو په دغه ډزو پر محل شپږ فوزیان دوی وایي چې هغه وژل شوی دي. دغه تحصیل غړیوم کې دی هغه د رزمک ډویژن لره پرته غریزه سیمه ده چې د دې پولې د جنوبي وزیرستان شک توي سره لګي. د شمالي وزیرستان کې په دې ورستیو کې د غرنګ بنو لګي مروت او په دې ټولو سیمو کې د وسلوالو لخوا په امنیتی ځواکونو او پولیسو باندې د غبریدونه چې کم دي زیات شوي دي او بل ترپته د امنیتی ځواکونو لخوا وسلوالو زیات ځانګړي عملیات هم چې کم دي هغه دوام لري. بشیر دا به هم وایم چې تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان خراسانی هم بیا د دې بریز زمواري منل ده. مشال ریډیو ته پاستول لیک کې دوی دعوه کړی ده چې فوز د غلطه چ په دوی باندې چپا و هلانو د دوی گاډي لومړی په ځمکه لاندې خغ بم باندې چې کم دی هغه لوزول دي. سلور فوزیان یې پاغي کې وژل دي. ورستو نور یې په نور په دغه بریټ کې غړن چې کم دی هغه وژل دي او جوبل کړی دي. خو فوز خپل هم دغه تاییدوي چې شپک فوزیان هم په دغه بریټ کې وژل شوی دي.
ډیر من عمر وزیر ډیر مهرباني.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی او په ژوندۍ بڼه باندې موږ همدا اوس ورزو هند ته او غلته د خبریال ارشد یوسفزي سره خبرې کول. که څنګه تاسو خبرونه کې وردل د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې د پاره هند ته تللی دی. ګوا ښار کې دا غونډه کیږي. ارشد ستړي مشه وکړه زموږ اوریدونکو ته د دې غونډې تفصیل ورکوي چې څه خبرې پکې وشولې او بلاول بوټو زرداری الته که خبرې کړې یا غڅ ویل.
دغه ولر کوم سر صاحب بالکل د گوا کې د شنګهای کوآپریشن اورګنایزیشن یا د شنګهای د همکارۍ تنظیم درېشتم اجلاس روان دی د بهرنیو چارو د وزیرانو د تویل کېږي کونسل اف فورن منسٹرز میټینګ. او دا میټینګ را جوړیږي چې کله هم د شنګهای کانفرنس and the Shanghai cooperation organization chikala the masharano the heads of the countries yada ulus masharano gundaki da gina awal the day meeting ya de naste de gund maqsad da wi che the baharno charo waziran dre tulu ato he wadunu ra gund shi aw dwi kini aw daratnun ke meeting da para ایجنډا او ټاکلې شي په دې کې خبرې کیږي چې کوم بیا د دغه هیوادونو مشران په باندې لاسلیک کوي دوه میاشتې بعد یا یو نیم میاشت بعد. اوس چې په ګوا کې کوم د درېشتم اجلاس روان دی نن دا افیشلی ماقام نه شروع شي نو د دې کې مونږ ولیدل چې د اتومونو هیوادونو مشران یا چې کوم د وزیرانو را روانو د روسیا نه لاوراو راغی بیا راغی نه بعد د بلاول بټو زرداری ګاډي راوړ سید موټر راوړ سید ډیر په سخت سکیورټی کې د پولیسو ګاډي مخ کې رښتو تنو هغه چا د هم نه پریخو چې سره ملاقات وکړي تر دې چې دا په ګاډي باندې د پاکستان بیرغ هم نه و د سکیورټی د وجه. نو بلاول صاحب دا دلته راتګ دا 12 کال بعد د پاکستان نه د هند سفر چاته د وزیر خارجه یا د بهرنیو چارو وزیر دا 12 کال بعد سفر دی او د هند میډیا سره سره د پاکستان د میډیا چې کوم همکاران لري دي ته ټول سترګې د دې راتلو ته. بلاول اگر چې دا خو با یو په یو ملاقاتونه کیږي د روس د بهرنیو چارو وزیر سره هم او د چین د وزیر خارجه سره هم نن ماقام ایکسپیکټډ چې ملاقات وشي خو میګیا کې دا سوالونه کیږي چې آیا د هند د وزیر خارجه جی شنکر سره د ملاقات وشي کنه. نو په دې باندې لاوس پورې دوه هیوادونو سره دی ویلي او دوه هیوادونو دا خبره په پټه کوي چې دا ملاقات ممکن نه دی.
ارشد دلته د هندي جرنالستان او نور جرنالستان چې دي تاسو سره خبرې کیږي هغه د ملاقات د ممکنه یا چیرته وشي ملاقات د ته څنګه ګوري او خپل د بلاول بټو زرداری سفر ته دوی څنګه ګوري انډیا ته 12 کال پس یو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر التزی د تالته هندي انالستان یا تزیاکاران تحلیلګران څنګه ګوري.
جی د هند چې کوم همکاران دي زموږ صحافیان هغه خو د بده مرغه د راتګ تړي دا چې کوم ترهګرۍ حملې شوې دي دا اوسم یو ډېر په لنډ وخت کې شوې وه او بیا دوی دا هم چې پاکستان هیڅ کومک نه کوي په ترهګرۍ کې د منې کول لپاره هغه ډېر اګریسیو یا ډېر په سخت لهجه کې خبرې کوي په دې معاملہ کې. خو کبل طرف ته وګورم نو کوم همکاران چې په دې باندې سوچ کوي هغه ګوري چې دا یو قدم کې دي شي حالات جوړول لپاره هغه دا فکر کوي چې څنګه چې د پاکستان او د هند های کمشنران د یو بل په وطن کې موجود نه دي مګر بلاول دا راتګ کې دي شي معاملې دا سي حد ته بوجي چې پراتنتي کې دغه لار به حال شي. اگر چې د بلاول او د جیشنکر ناشته خو نشته دي یو بل سره خو دې دا هم وي چې چېرې دوی د یو بل سره لاس ملو کی او یا یو منټ نیم یو بل سره لګي دا به هم ډېر لوی خبره وي. بلاول بټو هم په خپل ځان سویل شي دوی ملاقات نه لري یا هغه دفتر ویل شي دوی ملاقات نه لري او هغه دلته راتګ صرف دی لپاره دی چې نور د ملکونو دا چې کوم د دې ایس یو نور وړي دي دا وی وزارت وزیران روان دي نو دلته ناشته ضروري ده او پاکستان دا چوکي خالي نشي پرې خوندلي دوی د چین سره ناشته لري دوی د روسیا سره ناشته لري. خو بیا مهمه ده چې په دې ملاقاتونو کې کوم چې وسلام ملاقات کې نن چې کوم ماخام دا ډوډۍ یو دی افیشل نه په دې کې وکم خبره دوی ډیسکس کوي په دې وباسي کې نو پای کې بیا مهمه خبره ده دي چې ترهګری څنګه روانه ده پاره به څنګه دوی دغه مخنیوي لپاره به نور څه کار کول پکار وي. د افغانستان حالات دوی ادې کې بیا خبرې پې کوي. یو مهمه ټولنه مهمه خبره شته ده هغه د روسیا باره کې ده. روس باندې کوم نړیوال سانکشن یا بندیزونه دي داغه د مخنیوي یا داغه د وژنې وروسته کوم تکلیف راغلی ده نو هغه د پاره څه کول پکار دي دغه یو نقطه پکې شته. او بل یو خبره کېږي دلته د هند زموږ همکاران وایي چې کومن کرنسی د دې ایس یو د ملکونو ترمنځ جوړولو لپاره هم کې دي چې په دې کې خبرې ترې وشي. او اخیری نقطه دا ده چې نوې ملکونه په دې کې څنګه شامل شي. د ایران باره کې ویل کېږي چې په کې شامل کیږي او د هیواد نور هم دي.
صحیح.
نو دا خبرې
ډېره مننه ارشد ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو موږ ته د معلومات راکړه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له هند څخه خبريال ارشد یوسف زی وارد چې التا د شانګهای کانفرنس چې کوم روان دی نن او سبا غلطه کیږي او هغه کې د پاکستان بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د شرکت د پر ورغله د ګډون د پر ورغله د پغړه باندې تاسو خبرولې. ارشد تاسو دا هم ویل چې افیشل یا رسمي سرچینی دا وایي چارواکي دا وایي چې د بلاول بټو زرداری او د هند د بهرنو چارو وزیر ترمنځ کوم ملاقات نه دی پلان شوی. او خدا سفر ډیر مهم ځکه ګڼل کیږي چې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر دولس کال بعد زی هند. نو په دې اړه چې نور څه معلومات راځي هغه هم تاسو شریکو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونې سي خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. هم دا اوس موږ خپل ژوندو خبرونه ته دوام ورکوو او موږ سره دا وخت طارق ورغزی د کورمنه زبوغ خبريال د ټلیفون پلی کرغله دی. طارق ستلې مشه یو اوریدونکو ته دا وایي چې دا مخکې موږ په خبرونو کې یاد کړه په خبرونو کې دا خبر راغی چې د خبر پښتونخوا په کورمه کې په دوو پیښو کې و کسان وژل شوي دي. دغه په اړه کې ورته معلومات ورکړه ځکه چې په سوشل میډیا باندې ډېر عجیب عجیب معلومات روان دي. تاسو هلته یې نو څه کیسه شوې ده او دا مرجوبه څنګه رامنځته شوې؟
او بالکل دا داسې چل شوی دی چې نن شاوخوا یو بجې په شلوزان روډ باندې یو غواګې گاډیو په هغه باندې نامعلومو تنانو برید وکړو چې په هغه کې هغه پیښه کې چې کوم دی د ګیدو سیمې یو تن چې دی مړ شولو. دغه خبره چې کله ګیدو او تریمنګل سیمې ته ورسېدلو نو خلک هلته مشتعل شول او احتجاجونه شروع کړل او په دغه کې ځینې بلوګر د تریمنګل سرکاري هاي سکول ته ورغلل. هغلته چې کوم دی د تریمنګل هاي سکول چې کوم دی هلته د بورډ امتحان روان دی. په سکول کې چې کوم دی ځینې د برکورمې مختلفو سیمو استادان ډیوټیانې ورکوي او ځینې هلته امتحاني عمله ده چې هغه ضلع نه بهر راغلی ده. نو بلوګرو په هغو ډزې وکړې چې پکې د پولیسو تر مخه شپږ تنه مړه شوي. په مړو کې څلور استادان دي او کله چې سکول ته د بلوګر ورننوتل نو پولیس والاو مخه ونستله خور باندې د کانو گزارونه وشول چې په هغه چې پکې هغه کوم یو کس پولیس والا زخمی شو او هغه بیا هسپتال ته ورسولو خو هغه حالات چې کوم دی هغه د خطر نه بهر دی. نو داسې په دې دوو پیښو کې و کسان چې کوم دی د پولیسو تر مخه مړه شوي دي او یو تن پولیس والا چې کوم دی هغه زخمی دی. او دا کار چې کوم دی چې کله د سکول ته ورننوتل نو دا کار وکړلو او په دې کې د چې څومره کسان مړه شول نو دا د بره کورمی سره تعلق لري. او د تعلیم محکمې مشر فرید الله سره ما خبرې وشول نو هغه ویل چې په پیخه کې دا ټول فکر دا چې کوم خبره ده دا فرید الله ماتره کړو هغه دا ویل چې دا کم استادان په دې کې مرشي وي دي سلور تنه دا د بره کورمی سره تعلق لري. او چې کوم امتحان د پاره ورغلي عمله ده نو هغه محفوظ ده هغه دا ویل. خو هغه ورسره دا هم ویل چې امتحان تر نامعلومه وخت پورې په ضلع کې ځنډول شوی دی او نور صبح کې چې کوم دی دا امتحان به روان وي.
نو د تاریخ دا پیخه د یو غلط فهمۍ د وجه نه شوی دا ځکه چې دغلته خو دا د ځمکو شخړې هم وي او د قومونو منځ کې دا څنګه کیسه ده؟
او بالکل دا ما د پولیسو مشر محمد عمران سره خبرې وشولې نو هغه دا ویلو چې د ګیدو او د پیوار ترمنز د زمکو تنازع چې کوم دا د ډیره پخوانی ده او په دې کې دوی ترمنز جنگونه هم شوي دي او داسې په یو بل باندې دوی د اټیکونو چې کوم دی د بریدونو دعوی هم کوي. نو د تیرو یو نیم میاشت کې سلور پیښې داسې وشولې چې په هغه کې کسان مړه او ژوبل شولو او د هغو زیاتره تعلق چې کوم دی دا د تری منګل خلکو سره دی. نو هلته یو دا سوچ موجود دی چې په دوی باندې دا اټیکونه کیږي او حکومت یې مخه نه نسی، خو حکومت بیا چې پولیسو مشر چې کوم هغه وی مونږ پوره کوشش کوو او مونږ اوس هم حالات په کنټرول کې ساتلی دي او مخکې هم چې کوم دی د دغو پیښو مخنیوی کوو. نو پولیسو مشر ما سره بیا دا خبره هم کړې ده خو د دې پیښې نه پس اوس په کورمه کې حالات بالکل کړکېچن دي، لارې بندې دي او لارې بندېدو وجه چې دی کنه په د پولیسو مشر هغه دا ښیي چې چونکه حالات خراب دي نو یو بل باندې دا ټیکونو خطره ده، نو د دې د بچو د خاطر په وجه باندې دا لارې تړلې شوې دي. او عمران چې کوم دی محمد عمران هغه دا موږ ته وویل چې پولیس چونکه چمتو دي او هغه کسانو نیولو کوشش کوي چا چې قانون په لاس کې اخیستی دي. او د سیمې نه دا معلومات هم راغلي دي چې په پیښه کې اته تنه مړه شوي خو د پولیسو مشر یې تصدیق نه کوي. نو داسې په دې دواړو پیښو کې و تنه چې کوم دی مړه شوي دي، په دې کې سلور تنه استادان خود لیکيږي او دا نور چې کوم دي دا عام خلک دي. نو دا پیښه شوې دي او حالات چې کوم دي حالت معمول په لور لا فی الحال نه دی راغلی.
صحیح ډیر مننه طارق، بس تاسو په دې نظر ساتي مشال ریډیو اوریدونکو به په دې اړه باندې خبرو په کورم کې چې کوم پیښه شوې دي دوا جلا جلا پیښو کې پولیس تاییدوي چې و کسان په دې کې وجه شوي دي. ولس وایي خلک وایي چې اته کسان په دې پیښو کې وجه شوي خو پولیسو د وو کسانو د وژل کېدو تایید کړی دی. په دې اړه باندې به تاسو معلومات چې دی هغه د مشال ریډیو د ویب سایټ ټویټر فیسبوک د لارې او د انسټاګرام او د یوټیوب د لارې نه موږ تاسو ته په نن او سبا کې به خامخا درته درکو. نو تاسو هیله ده چې د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته هم داسې پسې دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شپږ سوه یویش میډیم څپو علاوه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ اوریدلی شئ. او د مشال ریډیو خبرونې د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم شته دی، تاسو لا غزه هم واوري. په شمالي وزیرستان کې یو ډاکټر په هدفي برید کې وژل شوی دی. رحمت ایاز د څارو ډاکټر یا ویچرنر وو چې د ځای خلکو پولیسو په نا پرون په میرالی کې وو وژل شو. پولیس وایي ډاکټر په خپل کلینیک کې ناسو چې موټر سایکل سپرو مخپټو وسلوالو په ډزې وکړي. هغه ځای په ځای ووژه او بیا وتښتېدل. دا په تیرو څو ورځو کې څویم هدفي برید دی چې په ترڅ کې ځایي خلک او مسافر وژل کېږي. پولیس پوځ او انتظامیه بیا بیا وایي چې دوی د امنیت د ټینګولو لپاره ځینې ګامونه اخیستي دي. عمر وزیری نور حال درته وایي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي بازار کې وسلوالو د ویټرنری یا د سارو ډاکټر رحمت ایاس ووژو او بریدګر وتښتېدل. د میرعلي پولیس تانه یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د مای په دریمه ډاکټر رحمت ایاس میرعلي بازار کې په خپل دوکان کې ناست وو چې موټر سایکل سپاره مخپټي وسلوال ورغلل. دوکان کې په ډزو ووژلو. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د مئی په لومړۍ نیټه هم د شپې میرامشا کې په یو هوټل کې ناسرګندا وسلوالو د افغانستان څخه راغلی یو مسافر وژلی وو او ورسره بل ملګری ژوبل کړی دی. هم د اپریل پر دیرشمه میرعلي حیدرخیلو کې ناسرګندا وسلوالو لخوا یو کس وژل شوی وو چې مړی حیدرخیلو کې غورځول شوی وو. د اپریل په 9 بیا د پولیسو او ځایي خلکو په وینا ناسرګندا وسلوالو دوه کسان فیلډر ګاډي کې اغوا کړي ول چې د میرعلي موسکی سیمه کې دغه کسانو وسلوالو نه د تښتېدو هڅه کړې وه. سمدستي وسلوالو په ډزې پیل کړې وې او دواړه یې په موکا وژلې وو. په دغه پیښه کې دوه ځایي ماشومان ژوبل شوي هم ول. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 20 هم د شپې مخپټي وسلوال سپینوام لرې پرته سیمه حسن خیل دیرنومی کې احمد غنی کورته ورغلی ول. د دوی په وینا نوموړی په خپل کور کې دننه په ډزو وژلی و او وسلوال تښتېدلی ول. تر دې وړاندې د اپریل په 28مه هم د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرام شاه کې نصرګند وسلوالو یو بل ځایي کس نظام الله له ځان سره اوچت کړی و او وروسته یې وژلی و چې مړی یې په میرام شاه کې غورځولی و. په 13 یوه اونۍ یعنی د اپریل 28مه نه تر مئی 3مې نیټې پورې شمالي وزیرستان کې دغه شپږم برید دی چې 9 کسان پکې ووژل شول او 3 ژوبل شول. پولیس وایي چې د نامعلومو وسله والو ضد مقدمې درج شوې. د بریدونو ذمهواري لا کومې وسله والې ډلې نه دي منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 9 هدفي بریدونه ترسره شول. 2022 کال کې د غلطه ټولو 9 هدفي بریدونه شوي ول چې تر 6 زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. شمالی وزیرستان کې ځایي ولس په واروار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. حکومت نه د امن ټینګولو غوښتنې په واروار تکرار کړي. حکومت، فوج او پولیس هم ادا کوي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوي. د پاتې وسله والو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. دوی وایي چې سیمه کې امنیت ټینګښت لپاره کوټلي اقدامات کوي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا شمالي جنوبي وزیرستانونو، بجاوړ، خیبر، سوات، بنو، لکی مروت او یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکي ویلي چې په سیمو کې یې بیا وسلوال فعال شوي او د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې وروستیو بارانونو او طوفانونو په تیرو 4 ورځو کې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او زیات شمیر څاروي یې هم له منځه وړي دي. همدارنګه خلک شکایت کوي چې فصلونو او ودانیو ته هم زیان رسېدلی دی او زراعتي ځمکې خرابې شوې دي. په دې اړه د شبیرجان رپورټ اورو.
د قدرتی اپدونو د نظم صوبای ادارې یا پی ډی ایم تر مخه صوبه کې روانو بارانونو او طوفانونو 13 ورځو کې 4 کسان وژلي چې پکې 3 لکې مروت او 1 شانګله کې دي او ځینې پکې ژوبل شوي هم دي. دغه ډول د 1.5 سیوا څاروي هم وژلي چې پکې ګډي بیزې شامل دي. د یاد ادارې ویان تیمور علي مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
خیبر پختونخوا کې گزشته 2 ورځو راسي بارانونه سٹارټ دي او په مختلفو علاقو کې ګلې هم شوې ده. تر اوسه پورې چې موږ سره اطلاعات دي، نو ایم اطلاعات مطابق 4 کسان پکې په حق رسیدلی دي د بارانونو، آسماني بجلی او توغیانې د لاسا. همدغه رنګ 2 کسان پکې زخمیان شوي دي. تر اوسه پورې کوم سره اطلاعات دي، 5 کورونو ته جزوی تور باندې او 1 کور ته پکې مکمل تور پر نقصان رسیدلې دي او 36 ګډي او بیزي پکې هم مړي شوي دي.
نو موږ ځات کړه چې ولړ فصلونو ته هم ځان رسیدلې دي، ولې د هغې کره معلومات لا دوی ته ندره رسیدلې او متعلقه ځلې انتظامی د هغې تخمین لګوي. د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي 4 ورځو کې لا اوس هم د دغه ډول بارانونو، غلې او تیزو هواګانو امکان دی. نو باید ولس هم او په خاصه توګه ځمیداران احتیاط نه کار واخلي، ځکه دا طوفاني بارانونه ولړ فصلونو ته په خصوصي توګه غنمو ته ډیر زیان اړولی شي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي ډاکټر فهیم مشال لیډو ته وایي.
د باران ورونکو هواګانو یو سیستم د خیبر پښتونخوا مختلفو حصو ته راننوته ده. دغه سیستم په وجبانی د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې شیبه په شیبه د باران امکان ده. دغه تیزو بارانونو او د هواګانو په وجا د غنم فصل ته نقصان رسیدو خطر هم دی. نو موږ کروندګرو ته دا خاص ده چې موسم ته دی ګوري او هغه حساب سره دی خپل کم چې حفاظتي اقدامات وي نو هغه دی کوي. په دې حفاظتي اقداماتو کې دا هم شامل ده چې کم پټی دی هغه نه د اوبو اوستلو خپوره انتظام دی وکړي.
دا دوندا چې موسمیاتو محکمې وړاندې نه په صبح کې د تیزو بارانونو، سیلې، غلې، تزمکه د خفېدو او په خړونو کې د اوبو راتلو امکان د 1.5 مینه سرګند کړو او د هغه پرانا کې پی ډی ایم په 25 اپریل خبرداري هم جاری کړو چې په ټولو خلکو ته او په خصوصي توګه سیلانیانو ته هدایت شیو چې په دې ورځ شپو کې د غریزو سیمو مخه نه کوي. دغه ډول ځلې انتظامیو او ری کیس کیو یو یدد وته هم د چمتو کېدو هدایت شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د شپږنیم بجې شو راځي د خبرونو لنډیز ور. د پاکستان پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې لوستوال سره په نخته کې درې وسلوال او شپږ امنیتی سرتیری وژل شوی دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې د شمالي وزیرستان په دردونی سیمه کې د وسلوال او امنیتی سرتیرو ترمنځ نخته هغه مهال وشوه چې پوز د وسلوال په پټنځینو باندې عملیات کول. د دوی په وینا درې وسلوال وژلي دي. بل خوا تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري منل دا ویل دي چې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د غمر ګوبله اړولې. د خیبر پختونخوا په کورمه کې په دوه جلا جلا پیښو کې وو کسان وژل شوي دي. د بره کورمه د پولیسو مشر محمد عمران نن مشال رډیو ته وویل چې په تری منګل کې بلواګر یو سکول ته ورغلی وو او هلته یې پر عمله ډزې کړې او شپږ کسان یې وژلي. دغه په خبره دا حمله تر هغې وروسته شوې چې په شیلوزان کې پر یو ګاډي وسلوالو برید وکړ. په دې پیښه کې یو تن وژل شوی وو. د پولیسو په خبره سیمه کې د پیواړ او ګیدو قانون ترمنځ د ځمکو لانجې له امله ممکن دغه پیښې رامنځته شوې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د شنګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ورغلی دی. د هند په ګوا کې دغه غونډې په دوران کې بعد د بیلابیلو ملکونو د بهرنیو چارو وزیران پر امنیتي مسایلو، اقتصادي راکړې ورکړې او تجارت زیاتولو خبرې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، لکه څنګه چې تاسو خبرې د مې درې ما په ټوله نړۍ کې د بیان ازادي د ورځې په توګه المنزل شوې ده. په افغانستان کې د خبریالانو حالت ډیر د تشویش وړ ښودل شوی ده، ځکه چې دغلته د طالبانو حکومت په خبریالانو او رسنیو ګڼ بندیزونه لګولي دي، خصوصا په خزینه خبریالانو. په خوست کې د رسنیو مشرانو او خبریالانو اقتصادي ستونزې او په رسنیو بندیزونه د دوی کار لا نور پسې سختوي. په اړه د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو او خبریالانو د مې د درېیمې یا د مطبوعاتو ازادۍ د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل اقتصادي ستونزو د دوی پر رسنیزو فعالیتونو منفي اغېز کړی دی. دوی همدارنګه له مسؤولو ادارو او چارواکو هم وغوښتل چې خلکو ته د حقایقو د روښانتیا او کره معلوماتو د رسولو په خاطر دې له رسنیو سره پر وخت د معلوماتو په شریکولو کې مرستې وکړي. په خوست کې د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل مشاد راډیو ته وویل
ډېره غټه ستونزه پله اقتصادی ستونزه ده چې د دې په نتیجه کې د افغانستان په کچه تقریبا ډېرې زیاتې رسنۍ د رکود سره مخامخ شوې دي او یا نور هم د مخ په زور روانې دي.
په خوست کې د ژمن تلویزیون خبریال شیرین درمان هم وایي سره لدې چې د رسنیو کارکوونکي ملي ګټو ته ژمن دي، خو بیا هم معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري.
عموم کې ژورنالیستان ملي ګټو ته ژمن خلک دي، خو بیا هم له کلونو راهیسې خبریالان په یو شمېر موضوعاتو کې مطبوعاتو ته د لاسرسي په برخه کې محدود دي. نو لاړوندې دارو موږ غوښتنه هم دغه ده چې خبریالانو ته پر وخت معلومات ورکړي، څو د خبریالانو له لارې ولس اګه شوي او ولس له هغه ساعت چې دی ورته اړتیا لري خبر شوی وي.
د خوست په ګډون د افغانستان په سلو رشتو ولایتونو کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا ونمانځل شوه. د یادې اتحادیې ولایتي مسؤل زاهد شانګار ویل دوی د خوست د رسنیو لسګونه خبریالان او مسؤلین په دې وسایل چې په نشتو امکاناتو خپل رسنیز فعالیتونه روان ساتلي دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې په همدې مناسبت د خوست 50 تنه ژورنالیستان د استانیکونو په ورکړه دوی وستایل چې د خو ژورنالیستان د افغانستان په کچه هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه د دوی نه رسنۍ و نه تړل شوي، د رسنۍ مسؤلین همداشان د رسنۍ ژورنالیستان، نو دا د ډېرې ستاینې وړ دي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي په دې ولایت کې رسنیز فعالیتونه په ښه توګه روان دي او دې ځای کې نه یوازې کومه رسنۍ نه ده تړل شوې، بلکې نوې رسنۍ هم د جوړېدو په درشل کې دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په خوست کې الحمدلله د ژورنالیستانو ټول کارونه ډېر ښه روان دي. هېڅ یوه رسنۍ سقوط خو نه، بلکې اضافه نور هم څلور رسنې د فعالیتو په حالت کې دي. دا په ټول افغانستان کې دا امتیاز یوازې خوست حاصل ده.
په خوست کې د مهال څوارلس سیمه ایز رادیوګانی او څلور محلي تلویزیونونه په فعالیت بوخت دي. یاد دیوی د 1993 زیږدیز کال د دسمبر په شلمه د ملګرو ملتونو د عمومي مجموعه په اته څلوېښتمه ناسته کې د می دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ اعلان شوه، او له هغه وروسته د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په همدې نوم نمانځل کیږي.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه،
د مشال رادیوي مجله
فلسطین مو بجو،
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا،
تاندې هلي
په دونی مو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلونی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه چې تاسو ته ذکر شوې ده، تاسو د جمعې په ورځ باندې اوریدل شئ چې سبا ده، او د مشال ریډیو د نننۍ خبرونه تاسو هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې او د مشال ریډیو په وړیا موبایل اپ باندې هم اوریدل شئ. اوس کراچی ته ځو. په کراچی کې میشته هندو لږ کین له تیرو څو ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی وروسته له هغې احتجاج او پرلت پیل کړی چې د مې په لومړۍ شپه ناوخته یو هندو ځوان کمل کشن ووژل شو. هغه مهال پولیسو ویلي وو چې هغوی یو غل وژلی دی او بل یې ژوندی نیولی دی. پولیسو دا هم ویلي وو چې له دغه غلو څخه موبایل فونونه او وسلې او پیسې هم ترلاسه کړي دي، خو وروسته د هندوانو لګکۍ و استازو ویل چې وژل شوی کس غل نه و، بلکې یو ساده ځوان و او پولیسو وژلی. د دوی په وینا پولیسو دا جعلي مقابله کړې ده، او نه یوازې د وژل شوي کس سپکاوی شوی دی، بلکې د هغه ژوند هم اخیستل شوی دی. په دې اړه د نیاز علي رپورټر.
په کراچۍ کې د نیو ټاون پولیسو تانې مخته په احتجاجي پرلت ناس هندوان وای چې تر څو ورته انصاف نوی میلاو شوي، تر هغې به خپل احتجاج جاری ساتي او خپل مړې به هم نسپاري. د کراچۍ پولیسو په یو مقابله کې وجلې شوي هندو ځوان کمل کشن رور رام کشن دمای په درېما مشال لیډیو ته وویل چې رور یې پولیسو په یو جالي مقابله کې وجلې دی. دیوای دوی زما رور وجلې دی، هغه ډاکو نه وو، تر هغه نو پولیسو تری پیسې هم هاغستی. من خپل کور وو چې پولیسو راته خبر راکو چې کمل کشن ټپی شوی دی. مونږ چې روغتون تلاړو نو هغه مړ پروتو. رور می د ترزوی سره د سامان هاغستو لپاره روانو، ولی چې نن روز زما د دوو خويندو
دوه بهنو کی شادي دی مری آج.
رام کشن زیاته کړی چې نن د مای پدرای ما د دوو خويندو ودونه وو، او د هغو د ودونو سامان لپاره رور می د خار لیاری سیمه تروانو چې په لار کې پولیسو په نخ کړی جالی مقابله کی وجلې دی. په کراچۍ کې د نیو ټاون تانی مخته هندوانو دا احتجاجي پرلت په داسې حال کې پیل کړي چې د مای په لومړۍ نیټه د شپې د یاد تانی پولیسو دا وکړي وا چې د پولیسو په یو مقابله کې یو غل وجلې او بلې په جوبل حالت کې نیولې دی. پولیسو په خپل بیان کې زیاته کړي وا چې د غلو څخه وسله، پټ شوي موبایلونه او روپۍ هم ترلاسه کړي دي. رستو له هغه چې پولیسو د کمل کشن مړې خپلوانو ته سپارلو، نو خپلوانو ترې کار وکړو او د پیښې پر ضد احتجاج پیل کړو چې د مای په درېما د شپې ناوخته هم روانو. د وجلې شوي کمل کشن تر دلیب کشن مشال لیډیو ته ویلي چې د پولیسو افسران د خپلې خبرې نه پشا شوي، او کمل کشن په وجنه کې اصلي تورن پولیسانو پر ضد هیڅ ګامونه نه دي اخیستي. دی وایي چې اس اس پی راته ویلي وو چې موږ پلټنې کوو، او موږ نه یو ورځې وخت غوښته وو، دوه ورځې تیرې شوې، خو اوس د پولیسو اس اس پی موږ سره نه ملاویږي. اوس پولیس د خپلې خبرې نه پشا شوي دي. لومړی پولیسو ویل چې د پولیسو په مقابله کې وجلې شوی دی، خو اوس وایي چې موږ نه دی وجلې، موږ ته معلومات نشته. دلیپ کشن زیاته کړی چې تر هغې به خپل مړې نسپاري او احتجاج به جاری ساتي چې تر څو په پیښه کې تورن اصلي پولیسان نیولې شوي نه وي. بلخوا د سیمې د پولیسو اس اس پی زبیر نذیر شیخ بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د هندو ځوان د وجنې وژنې په زدي مقدمه درج کړي او یاد پیخه کې د نیو ټاون تانی د پولیسو انسپکټر فرمان علی شاه نیولې شوې هم دی او نورې پلټنې روانې دي. د اس اس پی په وینا چې د سیمې پولیسو ډی آی جی د پیخې نوټس اخستې او د پلټنو لپاره د ګلشن اقبال پولیسو اس اس پی ظفر صدیق په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړه کړې ده چې دوی به په دوه ورځو کې خپل راپور یا سپارښتنې وړاندې کوي. خو په احتجاج ناس هندوان وایي چې پولیسو یوازې خپل یو عسکر نیولې دی او په پیخه کې اصلي تورن پولیسان د بچ کولو هڅې کوي، نو دوی ځکه خپل احتجاج نه ختموي. په کراچۍ کې دا د پولیسو لومړۍ مقابله نه ده چې د وجلې شوي ځوان کورنۍ مشکوکه بللې ده. له دې وړاندې وار په وار څو ځله هم دا ډول پیښې مخې ته راغلي چې پولیسو پکې د وسلوالو د وجلو نیولو دعوی کړي، خو بیا وروستو د پولیسو افسرانو یا تحقیقاتي ډلو دغه مقابلې جالی بللې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ځوانانو غږ خبرونه تاسو ته سبا نشریږي. هله د چې د مشال ریډیو د نورو خبرونو په شان دا هم واوري او موږ ته په اړه نظر راکړي چې ستاسو په کې څه خوښ دي، څه مو په کې نه دي خوښ او څنګه یې ښه کو. اوس یو رپورټ ته ورځو. په پړچنار کې د ځایي خلکو مظاهره کړې ده او د راغې وروسته په کورمه کې چې دی نورې مظاهرې هم په مختلفو په پړچنار کې چې خلکو مظاهره کړې وه هغه د منشیاتو په ضد وه. بیا وروسته چې دی په د خلکو د خوانه ویل شوي دي چې دغلته بجلی نشته، نو د کورمې خلک په د یوه میاشت کې په مختلفو پیښو په مختلفو مسایلو باندې په غبرګون کې مظاهرې کوي. د کورمې خلک وایي چې بلونه په وخت ورکوي خو بجلی ورته هغه څه چې په کار ده نه ورکول کیږي. حکومتي چارواکي وایي چې دوی د دغه مشکلاتو نه خبر دي او کوشش کوي چې حل کړي. طارق ورغزه پی رپورٹ لري.
ناره په پړچنار کې د شینې سیمو سیدونکو د احتجاج په توګه وهي. دوی د چهارشنبه پر ورځ د بجلی نشټوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. احتجاج کوونکو کا یو خوا د بجلی محکمې پر ضد نارې وهلې، نور سره پر مرکزی سړک لا ټایرونو سوځولو سره د ټل پړچنار لار هم تړلې و. د شوبلانو موینو سینوای هسي هم بجلی نشتا خو چې کلنا د بجلی لائنې د پړچنار خار لپاره مختشوي فیډر پرځه ل کلیوالو سره اچول شوی، نو بجلی نور هم خراب شوی.
مو علاقې سیټي علاقې ده او مو چکوم ده پاړې وسکړې ده لین او مو ته 24 غنټو کې اکثر 24 غنټو کې وا غنټه کله نوې کله وانی ما غنټه روشي او مو ته هوس کر بجلی ناسیو او بوډې را مسله ده چې مو اره خونه ټینکر وړي.
په کورم ضلع کې یوازې د شینېنا بلکې د پړچنار صدا علي زو او بغن خارونو په شمول کلیوالو علاقو ته هم کما بجلی ورپریک دولت کیږي چې سره د مقامی خلکو ژوند لا مشکلاتو سره مخامخ دي. په ضلع کې د بجلی نشټوالي پر ضد سو واره مقامی خلکو احتجاجونه وکړل خو یاد مسلې حل ونه موندلو. د خوار کلی ملک نیاز بادشاه تر دې وړاندې د احتجاجي جرګې پر وخت په صدا خار کې ویلی ول چې کبه بجلی سمنه شولانو پر ضد به په لویه کچه احتجاج پیل کړی.
کدا نظام ٹھیک شو، بجلی برابر شو، سسٹم صحیح شو، خو صحیح دی کنه شو نو مو په داغه د شپې کو قوم مشرانو یو سل وتانه کاغه کو چای دی کاغه پوشوله سنټر دی کاغه خور کله میرو کاڅه مرغی چینا دی مکمل دا کمیټي به اعلان کوي او ورځ به منتخب کوي. بیا به زدي تا ور خایو د حکومت ته مزه بیا د عوام تکاتور خایو.
بلخوا په دغه د بجلی محکمې ځای مشر انجنیر عبدالمجید مشال لوډیو ته د چرشنبه پر ورځ ویل کڅوک غواړي چې بجلی خشي نو میټر دی ولګوي ولې چې دوی مفت بجلی نشي ورکولې. عبدالماجد زیاته کړه کڅو هم په روزه میاش کې د بجلی محکمې څلور غنټې بجلی ورکوله خو د حکومت له خوا سبسډي پر ختمېدلو ووس تر درو غنټو زیاته بجلی نشي ورپېږدولې. چارواکي دا هم ویل په ګریسیشن کې د شینې لپاره پر مقرر فیډر دا وخت د بجلی لوډ دومره دی چې مسلسل یو شان بجلی نشي ورکولې او نه داسې کولای شي چې د یاد سیمې بجلی پر بازار فیډر ورواچوي.
نو دی اوس ډیماند دا دی چې موږ د سیټي فیډر ته واړو نو سیټي فیډر الریډي موږ سره هغه کې ځای نشته او چې دا علاقه سیټي فیډر ته واړېږي بیا هغه بالکل نه چلیږي.
په قبایلی ضلعو کې حکومت دا وخت په شپه ورځ کې درې غنټې بجلی ورکوي خو مقامی اوسیدونکو دا دریز دی چې دوی ته د هغه بجلی ورکړل شي چې د خیبر پختونخوا صوبې سره تر زم کې دلوي مخکې وا. په پخوانی فاټک کې د بجلی محکمې پر هغو ځایونو کې تر اتو غنټو پورې بجلی ورپرېږدوله چې تر یو مقرر حد پورې د بجلی بل ورکول کېدلو خو چېرته چې میټرې نه وي لګېدلې نو هغلته په څلور ویشتو غنټو کې یوازې څلور غنټې مفت بجلی ورکولو سہولت وو. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې پنځه لزره اووه سو پنځوس، دوله زره یو سلو دیرش او پنځله زره درې سو پنځه شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونې په دغه څپو سربیره د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم تاسو دا اوس اوریدئ شئ. دا وړیا اپ ته چې تاسو د انډراید ټلیفون نو د اپل فونونو څخه ډاونلوډول شئ. د دې لپاره تاسو ته انټرنیټ ضروری دی. کچرته په ډاونلوډولو کې ستونزې لرئ نو بیا موږ ته وایي، کوشش وکړو چې مشکل در حل کړو. لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په بیلابیلو خبرونو کې اوري، په دې وخت کې په پاکستان کې د سپریم کورټ او د پارلیمنت ترمنځ یو قسم ته ناندرې روانې دي او دا ناندرې له دې وجې شروع شوې دي چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عمر اتیا بندیال چې دی هغه ویل دي چې د پاکستان حکومت دې انتخابات ژر وکړي، خو د پاکستان حکومت وایي چې دوی سره پیسې نشته او امنیتي حالت هم داسې نه دي چې دوی دې ژر انتخابات وکړي. دا لانجه او دا جنجال کومې خواته روان دي؟ په دې اړه د منور شاه رپورټ.
د پاکستان د دفاع وزیر غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ د جرګګۍ د هغه اوریدنې او کاروایي تفصیل دی له پارلیمان سره شریک کړل شي چې په نتیجه کې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه حکم شوی دی. خواجه آصف دا خبره د مئی په دویمه قومي اسمبلۍ ته وینا کې له هغې وروسته وکړه چې هم په دغه ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس یا مشر قاضي عمر عطا بندیال د قومي اسمبلۍ د سپیکر نه د هغه کاروایي تفصیل ورکولو غوښتنه وکړه چې پکې د سپریم کورټ د اقداماتو او د چارو د بهیرونو یعنی پریکټس اینڈ پروسیجر بل 2023 په نوم قانوني مسوده باندې بحث شوی دی. په دې قانوني بل کې د سپریم کورټ د چیف جسټس لخوا د از خود یا سوموټو نوټس اخیستو اختیارات محدود کړل شوی دي. پښتنه دا ده چې د سپریم کورټ د چیف جسټس سره د وفاقي اتحادي حکومت او پارلیمان دا کلکیج کومه لخت روان دي. د پاکستان د وکیلانو د مرکزی اتحادیه پاکستان بار کونسل یو مشر عابد ساقی د مای په دریمه مشال لیډیو ته ویل اندېښنه ده چې که د سپریم کورټ حکم عملی نشي نو عدالت به د حکومت پر ضد کاروایی کوي او دا کلکیج به نور هم سیوا کیږي.
آئین کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی جو کاروائی ہے اس میں مداخلت
د آئین آتشپیتم او نشپیتم ماده ډیر واضح دي چې سپریم کورټ د پارلمان په کاروائی کې مداخلت نشي کولای او په پارلمان کې هم د سپریم کورټ د ججانو په اړه بحث نشي کېدای. خو تاسو ګوري چې دا دواړه خبرې روانې دي، سپریم کورټ او پارلمان د آئین خپل تشریح کوي خو په دې کې د اندېښنې خبره دا ده چې که سپریم کورټ په پنجاب کې د انتخاباتو په اړه خپل فیصله بدله یا واپس وانخلي، نو د وفاقي حکومت پر ضد به د عدالت د سپکاوي مقدمه جوړیږي او په نتیجه کې حکومت ختمېدای هم سي.
د پارلیمان لخوا د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو محدودولو بیل د اپریل په شلمه قانوني حیثیت ترلاسه کړی دی. دغه قانون د سو موټو نوټس یا ل خپل اړخه د اقدام کولو حق د چیف جسټس نه اخلي او د هغه په ګډون دریو مشرانو ججانو ته ورکوي. خو چیف جسټس عمر عطا بندیال د اپریل په 14 نیټه د دې بیل د مسودې پر ضد درخواستونو د اوریدنې پر مهال امر کړی چې دا به نه عملي کیږي. نوموړي د حکومت دا اقدام د عدلی په ازادۍ کې مخامخ مداخله بللې ده. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون د سیاسياتو د سانګې بشر ډاکټر فرحان حنیف هم وای چې موجوده آئینی بحران د عدالت نه بلکې د سیاست للارې حل کې دی شي.
لدی بحران د وتلو یوازنې جمهوریت لا ردا ده چې سیاسي ګوندونه په خپل منځ کې کینی او په سلام مشوره د ستونزه هواره کړي. مونږ کتلی چې په تیرو وختونو کې د آئینی بحران څخه غیر جمهوریت قوتونو ګټه پورته کړي، نو په کار ده چې هغه حالات بیا تکرار نشي. په دې اوسنی بحران کې په ځان بې پرې بولي او عدلی خپل فیصله اعلان کړي، نو دوی خدا ستونزه نشي هوارولې. په کار ده چې حکومت د مخالفه ګوند تحریک انصاف سره د مذاکراتو لارې د دې ستونزې حل راو باسي.
د پاکستان د اتحادی وفاقي حکومت او د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال ترمنځ اختلافات له هغه وروسته زیات شول چې نوموړي سکال مارچ کې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په اړه سو موټو نوټس واخیسته او په پنجاب کې د مئی په 14 د صوبایي انتخاباتو نیټه اعلان کړه. حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف هم په یادو صوبو کې په دغه نیټه د انتخاباتو غوښتنه کوي. خو وفاقي حکومت وایي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې په اعلان شوې نیټه انتخابات نشي کولای او دا چې په ټول پاکستان کې به په یو وخت یعنی اکتوبر میاشت کې عام انتخابات کوي. بلخوا چیف جسټس عمر عطا بندیال د دې قضیه د یوې اوریدنې پر مهال ویلي ک سیاسي ګوندونه په متفقه توګه د انتخاباتو لپاره نیټه وټاکي، نو خپلې فیصلې ته بیا کتنه کولای شي. دا راز د سپریم کورټ په وینا دواړو خواوو په دې حق له مذاکرات پیل کړي، خو تر اوسه کوم نتیجې ته نه دي رسیدلي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم هم دا اوس کولای شئ چې دغه ایپ چې فری وړیا ایپ ته ګټه پورته کوي، خو د دې لپاره تاسو ته سمارټ فون او د انټرنیټ ضرورت دی. که چیرته تاسو سمارټ فون او انټرنیټ لرئ، دا ایپ ډاونلوډولی شئ او زموږ خپرونې پې هم دا اوس هم اورېدی شئ او تیرې خپرونې هم پشته هغه هم اورېدی شئ. نړیوالې رسنۍ بلومبرګ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په ایشیا کې پاکستان هغه هېواد دی چې ګرانی پکې تر ټولو ایشیایي ملکونو زیاته ده. د پاکستان شمارات اداره وایي چې په اپریل میاشت کې په پاکستان کې د انفلیشن یا ګرانۍ کچه 6.4% وه. د خبر پختونخوا ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې ګرانۍ ژوند ډیر سخت کړی دی او په تنخواه باندې هم د ډیرو خلکو ګزاره نه کیږي. په دې لړ کې خلکو مظاهرې هم په بیلابیلو وختونو کې کړې دي. بلخوا ته حکومت وایي چې دوی کوشش کوي چې دا مسله حل کړي او ګرانۍ کنټرول کړي. په دې اړه د ملیحا امیرزاده رپورټ اورو.
غیر ملکی خبری ادارہ بلومبرگ وائی پاکستان پر ایشیا کے ہاغا حیواد کرزے دلے چہ دروان کال پر اپریل میاش کے پکے گرانی یا انفلیشن تر ٹولو لوڑے کچے ترسے دلے. دمے پر دویما دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشوی چہ دا گرانے لپلوا پاکستان تر سری لنکا ہم مخکے شوے دے. یاد دیوی چہ پر سری لنکا کے پر 2022 کال کے اقتصادی بدحالی وا چہ پترس کے مظاہرے ہم شوے وے. ہاغا حیواد تیر کال دا اقتصادی بحران دا ملا کنگال یا دیوالیا اعلان شویو. دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشوی چہ دا ڈالر پر مقابلہ کے دا روپے ارز سخت کمیدل په پا پاکستان کې د خوراکي شایانو او د انرژي زیات قیمتونه هغه وجوهات دي چې په اپریل میاشت کې ګراني تر ټولو زیاتې کچې ته رسیدله. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې ښایي چې په اپریل کې په هیواد کې ګراني 6.4% وه. بلومبرګ هم دې کچې ته په اشاره وایي دا د 1947 راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د ګرانۍ تر ټولو لوړه سطحه ده. بلومبرګ وایي په سریلانکا کې په اپریل کې د ګرانۍ شرح 15.3% وه. دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتې کچې د عام ولس په ژوند څه اغېز کړي، په اورګزو کې یو استاد شاکر اورګزی د مې په 4 مشال ریډیو ته وویل چې که مزدور کاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین ټول لګرانه اغیزمن شوی دی.
ګرانی بالکل په خپل عروج باندې ده، نو یو مزدرکاره سړی ده بالکل نشي بدش کوي. او ما غوندې لکه کوم چې د سرکاري ملازمین دي هغوی د میاشتې تنخوا اخلي، هغه هم د سره ډېر زیات متاثره شوي دي. کوم اخراجات یې هم یو په ډول شوي دي. او دویم طرف د سرکاري ملازمینو هغه تنخواګانې چې کومې دي هغه په خپل ځای باندې ولاړې دي، هغوی باندې زیاتي هغه قرضه هم پرې اوړي. مخکې به داسې وچې لکه اوړه دي، چینی ده او دال وغیره دي، سبزي دي، دا ټول مطلب دی چې موږ خپل یو هغه د بجټ مطابق به موږ دا شی اخیستونه موږ چې کوم تنخوا وانه کې موږ ته څنګه ډېر بچت کېدو. اوس موجوده ټیم کې موږ بالکل هغه بچت نشو ګبل کې هغه چې کوم د کور اخراجات یې هغه ډېر په مشکل سره سره رسیږي.
د بلومبرګ په ریپورت کې ویل شوی چې روان کال د ډالر مقابل د روپۍ ارزښت 40% تراټیټ شوی، د گاډو کرایې 55.8% لوړې شوی، او د خوراکي شایانو بې د تیر کال د همدغه مودې په پرتله په اپریل کې 48.1% شوی دی. دغه راز د رهایش، اوبو او بجلی قیمتونه 14.9% ته لوړ شوي دي. د پېښور عابده ګیلانی د درشل په نوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په 4 مشال ریډیو ته وویل ګرانۍ یوازې په غریبې طبقې نه بلکې هر څوک اغېزمن کړي دي، او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شایانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کوم سفید پوش خلکو وغه بالکل لو لیول ترالل، او چې کوم د لو لیول خلکو کنه نو هغه خیر غوښتو ترالل، لکه دومره فرق پرې ورته کنه چې هغه د خلکو عزتونه لګیا دي نه لامیږي. خلک کرایم طرف ته ډیر زیات رالل، سنیچنګ ډیر زیات شو، ډیر خلک دادې چې خودکشیانو باندې راغلل. نو په دې باندې خو زموږ مشرانو لپاره دي، پولیټیشنز لپاره دي، چې په دې باندې د خدای لپاره سوچو کې دا به څه کیږي. اخر پاک پاکستان کوم طرف ته روان دی؟ زمونږ چې مخکې کې په 100 کې 80% کسٹمر وو، نو هغه او کې 20% ته راغلی دی. د خلکو بالکل قوت خرید ختم شو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له IMF سره د شپږ اربا قرضې درې کلن تړون لاسلیک کړو، خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې IMF یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بلکې ستنډولې او پاړی له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته څه باندې $1 ارب قرضه میلاو شي، چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ډالرو ته ورسیږي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بل قسط او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي. خو کارپوهان وایي د IMF شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپو او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 6.5 ارب ډالرو د قرضې پیکیج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو، ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو د هغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګرانی نوره هم زیاته شوې، او داسې نه ښکاري چې ولس په نور بوج برداشت کړل شي.
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی سوی سوی، اور انفلیشن سے واسو د دې لپاره چې کوم عام خلک دي هغه مشکلات په پاکستان په تاریخ کې دا اول ځل دی چې ډېر زیات راغلي دي. په خپل لیول باندې دا کوشش کوي لګیا دی چې مطلب د ټارګیټډ سبسڈی پروگرام شروع کو، یو قسم دا پروگرام دے دی مطلب پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو، یوٹیلیٹی اسٹور ذریعہ حکومت چکم بنیادی شہن دے اگو پر ذریعہ غلط سبسڈی ورکی لگیا دی حکومت، لیکن یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن آف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دے تقریباً 5% دے، اگر ہر یو قسط اگر ریلیف نسی ملاو کے دے مختلف حکومت پروگرام ہونا خودی، لیکن ورسرت عام خلق دی
طاهر شیرانی وایي د IMF او نړیوال بانک قرضې یوه عارضي لار ده، خو تر څو پاکستان په خپله د پالیسۍ په کچه اقدامات نه وي کړي تر هغې یې په اقتصاد کې استحکام نشي راتللی. د هغه په خبره په هغو اقداماتو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې رالیږل، سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه ولګوي. اقتصادي ماهرین وایي چې د پاکستان حکومت ته د عام ولس د سهولت لپاره رعایتي پروګرامونه وغځوي، د تنخوادارو تنخواه سیوا کړي، او په ګرانۍ د کابو موندلو لپاره په وخت ضروري اقدامات وکړي.
تاندې هیلې
تعلیم دپاره د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد کې ژوند تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د وادون شو سو اته کاله هم دغه شان په لغړېدو توغړېدو تیر
وګوره دې سره خپله د نکاح کاپي نه وي نکاح نامې دي وي دا زموږ هسبند سره پرته ده
انټرنیشنل ما چې کار کوي هغه خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل شپانې کار
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره ووري